درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې دولس بجې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کو. لومړی د دې سات خبرونه. په استانبول کې د طالبانو او پاکستان حکومت د استازیو د خبرو نن دوهمه ده. دا دریم پړاو خبري د ترکیه او قطر په مزګرتو پرون پیل شوه. د دې خبرو په لومړی ورځ افغان طالبانو پاکستان تورن کړ چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالي باندې ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړه او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړې دي. بل لورته یو شمیر سرچینو ویلي چې په استانبول کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یو طرح وړاندې کړی ده چې تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبري د اکتوبر له 15مې تر 10مې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبري به د نومبر په 16مه پیل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولو کمشنر وای په نږدې یو لسیزه کې سشکال د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د کډوالو بې ځایه شویو خلکو شمیر کم شوی دی. فیلیپو ګراندی چې د کارمودای په خلاصېدو ده د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د پنجشنبه په ورځ وویل د 2024 کال په پای کې 133 میلیونه خلک په نړۍ کې د جګړو، شخړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي وو او نن دا شمېره 118 ته راښکته شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د دې شمېرو د کمیدو یو علت دا دی چې ګڼ سوریایان او افغانان خپلو هیوادو ته ستانه شوي دي. ښاغلي ګراندي زیاته کړې چې له پاکستان او ایران څخه سشکال ډېر افغانان افغانستان ته استول شوي دي، هغه هیواد ته چې هلته له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې کیږي. له ملګرو ملتو سره د فیلیپو ګراندي دنده وروسته له لسو کلونو په راتلونکو څو اونیو کې پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د نومبر 1 په سپینه ماڼۍ کې د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان هرکلی کوي. تمه ده چې غونډه به صمیمانه وي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ له نږدې شخصي اړیکو سره سره د اختلافي موضوعاتو اوږد لیست شته. که څه هم ترامپ او اوربان په فکر او وینا کې متحد ګڼل کیږي، خو د روسیې د تیلو د وارداتو په خاطر دوی سره جوړ نه دي. له واشنگتن څخه د اوربان یو له استي غشتونو څخه دا ده چې له د روسیې د تیلو سوداګرۍ باندې د متحدو ایالاتونو له بندیزونو څخه معافیت ترلاسه کړي. ترامپ د اکتوبر په 1 خبریالانو ته وویل اوربان د معافیت غوښتنه کړې ده. موږ لا تر اوسه دا نه ده منلې. ویکتور زما ملګری دی او هغه د معافیت غوښتنه کړې ده. د ټسلا موټر جوړولو شرکت اجرایی رئیس ایلان ماسک د سهم لرونکو په تصویب د تاریخ تر ټولو لوی معاش او امتیازونه ترلاسه کړل چې ارزښت یې 1 تریلیون ډالر دی. دا مشروطه طرحه د هغو پانګوالو لخوا تایید شو چې د ماسک پلان له مخې غواړي د ټسلا برېښنایي موټرو شرکت د مصنوعي ځیرکتیا او روباټیک پر یو ستر ځواک بدل کړي. له 15 سلنې څخه ډیر سهم لرونکو د دې وړاندیز ملاتړ کړی دی. د دې پریکړې له مخې ماسک چې مخکې د نړۍ تر ټولو شتمن سړی بلل شوی و، کولی شي په راتلونکي لسیزه کې تر 1 تریلیون ډالرو پورې د ټسلا ونډې ترلاسه کړي او د نړۍ لومړی تریلیونر شي. د هغه د انعام دا لویه طرحه یوازې هغه وخت عملي کیږي چې ټسلا د بازار 8.5 تریلیون ډالرو ارزښت ته ورسی شي، چې دا د شرکت د اوسنی ارزښت شاوخوا 8 برابر ده. سربیره پر دې ماسک باید 1 میلیون روبو ټکسي یعنی بې چلوونکي ټکسي تولید کړي. له دې سره 12 میلیونه نور موټرونه وپلوري. د بې چلوونکي سیستم 10 میلیونه ګډونوال وړاندې کړي او 1 میلیون انسان وزمه روباټونه جوړ کړي. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مسابقه وکړي. دا لوبې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې روان دي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یو ځای شوې ده. تاجکستان ته 9-5 په وړاندې ماته ورکړې ده. له ایران سره پرون لوبه 2-2 مساوي کړه. د اسلامي پیوستون لوبو په ترڅ کې د 5 اسلامي هیوادونو څخه باندې 3000 لوبغاړي په 19 بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالي سره کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نکله او احترامات مقبول کی قدر منو درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس په امتنن وزي درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او پاجز زده کوونکو بر تر وغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت هم په پتن می درنو ګل لیز زده کوونکو لته سره چې تاسو ټول په هیڅ زمرست تاسو تنن وزي درسي مضمون د افغان مشهور مرمن اور باندې نو افغان مشهور مرمن وو پیژن او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنو زده کوونکو لته سره چې د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند مجاوتاس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت شبر په حق معلومات تر لاسه کړ چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونو زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي داتلو افغان او قهرمان انجن اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هله من دې چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم مشکل دي چې تاسو لوست فایل کم تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکي انجنیری لولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجنیری څوک وي کوم ډول شخصیتونه وا او سره دوی وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړی. نو رازو لولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجنیری څوک وي د افغان ربوټ جوړونکو انجنونو پیژندنه. افغان ربوټ جوړونکي انجنیری د ځوان او استعداد لرونکو انجنونو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لستراوړنې لرلې لری. یعنی افغان ربوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجنیری چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه و دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لدی رضایت ستونزو مشکلات او ګواښونو سره مخامخ و خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکول سپلای شي نړیوالې لاسترولنی راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا جوړ شو. ډيري غړي د هرات ولایت اوسیدونکو وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګ او د کوم خواڅخه روزل شوې دي. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغان انجنونو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجنونو په کې اشتراک کړي وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجنونو په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب فلاسکو یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغان انجنیر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرله دوی د شجاعت مډال وګټله چې د نوښت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات وه، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وه، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شپلی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا اورفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډي سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ سو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکې کې اشتراک کړو، هغه لومړی سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډي سي کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه ترڅنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړ، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه دا زمينه یې افغان انجن ته نه برابر ول، تر څو دی نور هم پرمختګ وکړي او دی په واسه توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښتو، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات، او هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې د دې ضرورت لرلو دي، کوم سرچینو چې د دې ضرورت لرلو دي، هغه یې ته لاسرسي نه وو. او هم چې نن کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر وو، په دغه وخت کې دی له زیات شمېر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو، چې د هغو څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل وو، او د سفر په وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه وو، ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه وو. یعنی په یو واځ ډول سره یو انجلۍ نس وکولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیات ستونزو او مشکلاتو باوجود دی وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځایون ځانونه وپیژني. یعنی دې د دوه ټول ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دوه ټول ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینې مهمې د پام وړ پروژې لولو چې د هغو له جملو څخه په خپله د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و، دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی وو، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چې نن د دې ترڅنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و د کرنی او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راشي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فاميلي ام نړیواله کچای اهمیت، د دې ټیم هڅې د پن شوزو د ځواک او د انجرو د علمي او ټکنالوژي ورته نشته ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دې سره تر سوال دي، د دې څخه د معلوماتي چې افغان شې هم ځواک لري، افغان شې هم د علمي او ټکنالوژي لاره څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شوزو د ځواک او د انجرو د علمي او ټکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پرېښودل چې ټولی افغانی انجنی ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لار تعقیب کړي. یوازنی لار د علم او نوښت لار ده چې دوی کولای شي خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپل هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شو. فایله افغان روبوت جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او اراده یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوت جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمن ضروري کولای شي چې د زو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونه ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنیرانو لپاره دا یو مثال دی. کچېری هر افغان انجنیر یو استعداد ولري، یو لایقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای شي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای شي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچېری په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دا هدف وو که څه هم افغاني انجنیر وي، سخت شرایط سره مخامخ سی وي، ټولنیز ستونزې وي، مالی ستونزې وي، همدارنګ ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي او همدارنګ د ویزې ستونزې سره دی مخامخ سی وي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سی وي، خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دی بالاخره مانیدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرانو جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوت جوړونکو انجنیرانو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسی وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست پر راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپل کتابچو کې ځواب وایئ. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوت جوړونکو انجنیرانو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوت جوړونکي انجنیر کله چې دغه پروژې د سر ته رسولې په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سر ته رسولې و، کوم نوي اختراعګان چې دي تر سره کړي وي، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنیرانو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوس خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوسې وو اوسېږي. د نن ورځې لوس په هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرې شم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ پرونه.
ا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مقبول کی قدر منو درونه زكون خو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغلس بندنم لزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زكون کی براتره او غجور او صحت مند اوسه ژر د صحت جامې بم پتنوي درونه زكون کله که سرنګ چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته تاسو درس مزمن د افغان مشهور مرمن اور باندې نو افغان مشهور مرمن په پیشن او د هغه د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ دوست کی مور تاسو افغان ربوت جوړون کی انجن په پیشن دلې د هغه د ژوند په حق معلومات تر لاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه د افغان او انجنیر وکولای شوای په نړۍ کې خپل ځانونو ته پېژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په هکله معلومات ولرو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو ګلالۍ زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالۍ زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیسې د تل په څېر باندې باید له تاسو ټولو خوږو ګلالۍ زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود اوسي شي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې سلر وشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جګړو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر ده چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولوشي میرمن نادیه ندیم په خپل یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر ده کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک شهر کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات شهر کې زیږیدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخشون کې سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخشون کې سری په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند زیږیدنې په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. دوره چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړل او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولای شوای په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په ټیپ پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولای شوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوی ده. د فوټبال پیل په حق ریل ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرګ او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکی سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبورک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکی سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو له لارې څخه د خپل مسلکی سفرونه پیل کړل. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچنی کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او دوی کلبونو ته لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولوب چې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل د پکښ کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډېرو کمو لوبو کې یعنی په شپږو لوبو کې دی وکولای شوای سرسو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې و. د امریکا د شوزو د لیک د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړی ونومول شوه. یعنی کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپل کارګردګي خپل استعداد ښکاره کړل په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او هم چنان درې پاسونه یې ورکړل. نو د دې له جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د شوزو د لیک د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړی په توګه سره ونومول شوه. د پورتلند ټرنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلند ټرنیز ټیم سره یو ځای شو. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف ټیم لپاره ولوبیدل د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلند ټرنیز ټیم سره یو ځای شو. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې یې وکولای شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2014 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شپای چې د شوزو د ملي لیگ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل شوه. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبي وکړلې. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلند ټرنیز ټیمونو کې کار سره ورسول لوبي تر سره کړې بلکې د دې تر څنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبي تر سره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د شوزو په فوټبال کې استوریش وا. یعنی دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کوم لوبي سره رسولې په دغه لوبي کې د لباس کوم شمیره چې هغه لس نمبر وو او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې هغه میرمن نادیه ندیم وو. الهام بخش رول او میراث الولو چې میرمن نادیه ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فاته دي. نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ تاسو د میرمن نادیه ندیم په حق له خبرې کوو نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی کوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابت کړي چې یو افغان ښځه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیه ندیم په دې باندې وتپنېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولای شي، مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. که چیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپلو هیلو ته نه وای رسېدلې. نو د دې څخه معلومداره معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې ښیي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې که چیرې یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا، تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولی شوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولای شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکاره کړي. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغان نجونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپلو هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې. هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په هکله، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ترنو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدغه دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په هکله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغان نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیا ندیم افغان انجنونو لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي او څنګه د هغې ژوند د افغان انجنونو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درانه زده کوونکو به هم دغه سوالو ته ځواب ورکړئ. نور نه درنو زده کوونکو، هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سیږي، یو څه مدنن د ورځې د لوست څخه زده کړی چې میرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ او څنګه یې وکولی سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سپل. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخت دی وکړي چې تاسو یو څه زده کړي و اوسئ او په یو څه باندې پوه سئ ویاست. تر بل داسې ورځې پورې درسته پر چیز استاسو په درانه چوپړه پر کې حاضرېږم. د الله په امان، شو وخت ولرې درنو زده کوونکو.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له آزادې رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د آزادۍ میلمه.
السلام علیکم. د آزادۍ میلمه د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د جنید بنسټ د غوره شاعرانو د سګنیو جایزو د ګټونکو په ډله کې یو عاقله اسد و چې لومړی جایزه یې وګټله. عاقله اسد غزلونه، نظمونه، آزاد شعرونه او لنډکي شعرونه لیکي. د آزادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له دې ځوانې شاعرې سره په دې اړه چې له کله راهیسې شاعري پیل کړې، شاعری کوم مزامین رنغاړي، د خزینه شعر په اړه څه نظر لري او نورو مسایلو مفصله خبرې کوو. د مرکه په پایل کې مې له آغلې اسد څخه هیله وکړه چې ځان په خپل ژبه تاسو ته درو پیژني.
سلامونه تکل سیب تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته هیله ده ښه اوسېږئ. ډېر زیاته مننه چې مرکې ته مو ماته وخت راکړلو. زما نوم عقیله صاحب دی، د ننګرهار ولایت اوسېدونکي یم او درویشت کاله وړاندې د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ پیرخیلو کلي کې زېږېدلی یم. کله چې له دولسم ټولګي نه فارغه شوم بیا هغه نه وروسته ما مالی جوید طب پوهنځي کې زده کړې کولې. غوښتل مې چې راتلونکي کې یو ښه ډاکټره شم، خو دا چې هېواد کې سیاسي حالات بدل شول او حکومت نوی شو نو د هغې سره زمونږ زده کړې نیمایي کې وتړل شولې او تر درېیم کال پورې ما پوهنتون ولست او هغه نه وروسته بیا زه په کور شوم.
مونږ په افغانستان کې له خوګیانو نه تقریبا زیات شاعران او لیکوال لرو. په خوګیانو کې څه خبره ده چې دومره زیات شاعران او لیکوال پکې پیدا شوي دي؟
ډېر مننه تکل صاحب. داسې کوم خاص علت خو ماته معلوم نه دی چې هلته ولې شاعران ډېر دي یا د هغوی هغه فکرونه د شعر دپاره ډېر جوړ شوي دي، خو د تر ډېره پورې د خوګیانو ولسوالۍ د غره لمنه ده، شنې درې پکې زیاتې دي. بیا دغه ځای خلک زما په نظر باندې چې کله بیرون راوځي دغه خپله سیمه ګوري، دغه ځای ښکلاګانې ګوري، نو د دوی په فکرونو کې شاعرانه الفاظ را پیدا کېږي او هڅه کوي چې لیکل وکړي. نو ډېر شاعران د خوګیانو ولسوالۍ چې خدای بخلې تراب صاحب چې ما یې تر ډېره پورې شعرونه لوستي دي او دی مې په خپله اورېدلی دی، یو ښه روحیه نورو ته ورکوي. داسې الفاظ چې هغه لیکلي دي نو د نورو دپاره یوه لارې ورته انتخاب کړې ده چې نور هم باید دغه برخه کې هڅه وکړي، لیکل وکړي، مخته لاړ شي. نو دغسې هغه کورنۍ کې یا په سیمه کې چې یو شاعر را پیدا کېږي یا د شعر نه غیر یو بل څوک یو برخه کې هڅه کوي مخته ځي، نو نورو سره هم داسې یو فکر پیدا کېږي تر څو دغه برخه کې زه هم کار وکړم او یو شخصیت ځان ته جوړ کړم.
طبیعي ښکلاوې یا په خپله طبیعت په مجموع کې څومره ستاسو پر شعر اغیز کړی؟
زه تر ډېره پورې دغه شنې درې او د سیند غاړه او بیا ویاله او دغسې منظرې ما ته ډېر زیات خوند راکوي چې تر ډېره پورې زما هڅه به همدا وي. زما خوښېږي چې دا د خلکو د شور ماشور نه، د ښار د شور ماشور نه، زه داسې په یوه راحته او ارامه ځای کې اوسېږم چې هلته دغه شنې درې زیاتې وي، د مرغانو شور ماشور وي. نو دغسې ځایونه مې خوښېږي هلته زه کینم، لیکل وکړم. نو زما په شعرونو کې تر ډېره پورې دغسې موضوعات ما پکې راخیستي دي. نو ځینې غزلونو کې ما ځینې بیتونه داسې لیکلي دي چې په طبیعت باندې راڅرخي، د مرغانو په شور ماشور باندې راڅرخي، د ویالې غاړه. نو دغسې موضوعات ما خپل شعرونو کې ډېر راخیستي دي.
کوم یو مثال یې د اوس شته دی در سره تیار چې راته ویل ولې؟
تکل صاحب زما یو شعر دی چې وایي: غاړه د سیند د اوبو شور او تنهایی هم ده، او ستا له یاد سره مې مله جدایی هم ده. د دغه ښار د هر یو مخ تر شا څلور مخونه، چې څومره شور دی دومره ډیره ځانځاني هم ده. زما د آزاد د دې ټولنې ضرورت هم دی، خو د ځان پټ ساتل مې لویه مجبوري هم ده. د زړه تنګون نوم د پښتون او د رواج موضوع که ضروري نه ده نو ډېره ضروري هم ده. ښایسته دره، شور د مرغیو، ستا خوږې خبرې، نو دا فطرت هم، طبیعت هم، موسیقي هم ده. ما کلی مخې ته ایشي شاعري هم ده، چای د زعفران، د وطن ګوړه او یخني هم ده.
ډېره ده، ډېره لی شعر. هماغه څه چې تاسو یادونه وکړه، واقعا د طبیعت اغیز شته ستاسو په دې شعر باندې. نه غواړم پوه شم چې په مجموع کې هغه مضمون محتوا ستاسو د شعرونو کوم مطالب، کوم موضوعات رانغاړي؟
تکل صاحب تر ډېره پورې زه چې لیکل کوم شعر اخلم افغان ټولنه کې نجونې سي څومره سخت ژوند لري او شي هغه د ټولنې د سپڅند شي ودی نو زما شیرونه کوم تر ډیره پوری ما څه کړی دی چې د نجونو غږ په کې راوخلم د دې سره په څنګ کې دغه سي د طبیعت تړون کوم څه وی د هیوا د خلګانو په تړاو باندې نور هغه څه چې زما په زړه کې وي هغه څه چې یو بل څوک لیکلی نشي مثلا وی مور دا وی خور یا هم د وطن دا پیغلی سی وی اوس مهال کوم ستونز سره ژوند کوي نو تر ډیره پورې زه هڅه کوم چې دا وی غکر واخلم او تر نورو پورې ورسوم.
ډیر زیاته مننه اغلی اسد که درته وایس لطفا چې څه فکر کوي چې د جنایت بنسټ تاسو ته په کوم دلیل د کال د خزینه شاعر جایزه یا لقب یا نوم درکړ.
ډیره مننه دکل صاحب د جنید شریف بنسټ لوري چې کومه جایزه ما ته راکړل شوې زه بېخي ډېره خوشحاله یم دا د معنوي اړخ نه چې ما ته څومره لویه جایزه وزي هیڅ ویلی نشم او دا چې دا ولې ما ته راکړل شوې ده نو په دې باندې د خپل هغه د بنسټ کارکوونکي او ټول لیدونکي به پوهېږي چې ما کوم موضوعات چې ما لیکلي ما کار پکې کړی دی نو هغوی سره مې شریک کړي وو نو داسې یو حیرانوونکي حالت کې زه دې جایزې سره مخ شوی وم چې زه تاسو ته هغه احساس اوس بیانولی نشم چې زه څومره خوشحاله وم نو دا چې د جنید شریف بنسټ لوري د افغان نجونو سره او د دې سره په څنګ کې د نارینه شاعرانو سره غشي په ټولنه کې کار کوي او دوی بیا په دغه برخه کې دغه جایزې ورته ورکوي نو موږ ترې بېخي ډېره مننه کوو دا زموږ دپاره یو لوی ویاړ دی او موږ دپاره یو داسې ښه احساس راکول دي چې موږ نور هم هڅې کوو تر څو په دغه برخه کې کار وکړو او مخته لاړ شو.
او هغه ژانرونه چې تاسو یې لیکئ یوازې شعر دی او که په نثر کې په لنډو کیسو کې هم څه آثار لري؟
تکر سب زه د غزل تر څنګ لنډ شعرونه هم زیات لیکلي دي هغه هم لرم هغې برخه کې م اوس هم لیکل کوم او مخکې مې هڅه همدا وه چې د غزل تر څنګ لنډ شعرونه هغه چې سپین شعرونه ورته وایي هغه هم لیکم او د دې سره په څنګ کې ما لنډې کیسې هم لیکلي دي یوه ټولګه مې چمتو کړې ده تر څو چاپ ته یې ورکړم خو تر اوسه پورې چاپ کړي مې نه دي نو لنډو کیسو کې هم تر ډیره پورې ما د نجونو غږ پکې راخیستې دی هغه د هغوی ستونزې مشکلات مې پکې راخیستې دي زمونږ په کلیو کې چې ما ژوند کړی دی او هغه کلیوالې سیمې تر ډیره پورې رسنیو ته نه دي راوتل یا داسې د هغه ځای د خلکو ژوند کوم چا ته ډېر معلوم نه وي نو زه تر ډیره پورې ما پکې هڅه کړې ده چې د هغوی هغه روزمره ژوند پکې راواخلم چې هلته څه تېرېږي.
د نجونو د درد او مخصوصا په د اوسنیو شرایطو کې هغه محدودیتونه چې زمونږ نجونې او ښځې ورسره مخامخ دي دا یو ډیره لویه مسله ده او ستاسو په شعر کې هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ځای لري. ځینې وخت درد دومره زیات شي چې تر نشي کولای هغه د شعر په چوکاټ کې راونغاړي. کله کله له داسې یو حالت سره مخ شوي یاست چې مثلا یو تخیل یو فکر یو الهام دی یو شعر یا د یوې ادبي لیکنې درته راغلی وي او ونشي کولای چې هغه په ادبي قالب کې راونغاړي یا یې ولیکي شعر ترې جوړ کړي کیسه ترې جوړه کړي یا بل ادبي فارمټ ترې جوړ کړي.
ځینې وخت ځینې موضوعات پیدا کېږي چې زه غواړم هغه شعر کې راواخلم بیا چې څومره هڅه وکړم بیا چې شعر کې ونشم کولی نو حتما بیا یو لنډه کیسه کې هغه موضوع رانغاړم فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم لنډې کیسې ته دا واړم. ځینې وخت داسې کېږي چې زه غواړم لنډه کیسه ولیکم نو هغه بیا بېرته خوند راته رانه کړي نو بیا فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم شعر ته واړوم نو داسې موضوعاتو سره ډېرې پورې مخ کېږو خو ځینې وخت کوم څه م خوښ نه شي بېرته ایسته کوي کوم څه بېرته خوند راته راکړي ځان سره یې وساتم نو دا زمونږ د روزمره که نه وختونو کار وي چې په کې لګیا وو اوس څه مو خوښېږي راخلو څه مو چې بیا خوښ نه شي بېرته بیا لرې کوم.
لڅو کلنۍ نه لیکنې کوي په دې خاطر پوښتنه کوم چې څومره آثار مو تر اوسه پورې لرې غورځولي او څومره پاتې دي؟
تکل سی بو د ډیرو کلټور ای سی اس ما د لیکلو سره علاقه ډیره زیاته وکړم ما مخ کې یادونه وکړل چې ما مالې جویتی په انځ کې زده کړې کولې خو زه ډیره وړه ما د پنځم ټولګي کې د خوانځي او مچ نو ما د پښتو مضمون سره به ډیره علاقه مې ور سره لرله نو تر دې پورې چې ځینې خاطرات دغه وخت ما سره اوسم دي څنګه خوانځي کې استاد و د پښتو مضمون نو هغه په ډیره مینه دغه د پښتو مضمون زده کړې مونږ تر کوله بیا کله چې ما به استاد سره درس ویل په دې ټولګي کې دا د نور نجونو په نسبت باندې ما عمر ډیر زیات کم و ډیره وړه وم نو تاسو به اورو کړئ چې دا د پښتو مضمون د پیل تر پای پورې د دې ټول لغاتونه د دې په منځ کې چې څومره درسونه راغلي وو دا ټول ما هم داسې په یادو باندې زده کړي وو نو یو ورځ زموږ ټولګي ته زموږ د ښوونځي سره معلم راغی نو همداسې نجونو نه یې پوښتنې کولې چې څوک په درس باندې پوهېږي څوک نه پوهېږي نو هر یو چې کول هر یو چې کول نو زه چې کله یې پورته کړم نو دا څومره نجونې چې چې کړې وې نو دوی کې نشته د پښتو مضمون کې ورنه دا د لغاتونو پوښتنه وکړله نو څوک پوهېدی څوک نه پوهېدلې دغسې مشکلات دغسې نه پکې زیات وو نو کله چې زه پورته کړم د هر یو پوښتنې ځواب ما ورته ورکړی دی نو هغه استاد چې مونږ د همدې مضمون وه بیخي ډېره خوشحاله وه او په وروستۍ کې زمونږ سر معلم صاحب هغه ته ما خندلي معلم دا کتاب وزه اخلم زه به تانه یو څو پوښتنې وکړم ته ما ته ځواب راکړه نو هغه سر معلم صاحب زمونږ په خندا شو کتاب یې کېښود همدغسې د زمونږ د صنف نه ووتو نو ما ته هغه وخت ډېر زیات اوس هم لکه که څه هم ډېر زیات د ماشومتوب وخت و خو اوس هم زما ما سره په فکر کې هغه وختونه شته د هغه خاطرات راسره موجود دي نو هغه وخت نه ما د پښتو مضمون سره زیاته علاقه لرله د دې سره په څنګ کې ما غوښتل چې رسنیو کې باید کار وکړم زه باید یو بجسته خبریاله شم خو بیا یو وخت داسې شو چې کله ښوونځي فارغه شوم بیا هغه زمونږ لاره بیخي بدله شوله ځکه داسې یو وضعیت کې مونږ راګیر شوي وو چې نه مې شول کولی چې زه ژورنالیزم پوهنځی شروع کړم او هغه کې درس ووایم نو بیا زما تګ هغه پوهنتون دوره کې مالې جوي طب ته شو هغه کې ما درس شروع کړلو خو د دې سره په څنګ کې ما خبریالۍ برخه کې هم کار کړی ما لیکوالي هم کړې ده او دغه برخې سره زما علاقه بیخي ډېره وه نو تر نن ورځې پورې هېڅوک هم داسې فکر نه کوي چې ما دې مالې جوي طب پوهنځي کې نیمه زده کړې کړې وي ځکه نیمه یې خو بیا مونږ نه د مخکې یادونه وکړله چې کله چې هېواد کې حکومت بدل شو نو هغې دغه زمونږ په زده کړو باندې ډېره بده اغېزه وکړه زمونږ پوهنتونونه تر نن ورځې پورې تړلي دي نو هغه پوهنتون ما بشپړ نه شو کړلی خو د دې سره په څنګ کې ما لیکلو برخې کې زیات کار وکړه اوس یې هم کوم
دا لنډکی شعرونه چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه چې تاسو خوښیږي دا مو همدلته د مکتب په دوره کې یعنی له ماشومتوب نه پیل کړل او کوروسته له دې فارمټ سره بلد شوي
نه تکل سب کله چې هغه وخت کې ما زده کړې کولې درس مې ویلې نو تر ډېره پورې هغه د ښوونځي درسونه کې مونږ مصروف وو او نورو برخو ته هم دومره لاسرسی نه لرلو خو زه په یولسم ټولګي کې وم چې هغه وخت نه ما لنډې کیسې پیل کړې بیا ښوونځي کې ځینې برنامې به هغه وخت کې راتللې نو مونږ به دغه لنډې کیسې ورته سپارلې هغې کې ځینې جایزې هغه وخت کې مونږ ته د ښوونځي په دوران کې هم راکړې وې بیا چې کله له دولسم ټولګي څخه فارغه شومه نو هغه وخت کې بیا غزل سره زما زیاته علاقه پیدا شوله بیا مې دې برخه کې هم د سیلندکي شیرونو بس کله به چې اوسګار اومه د درسونو هغه د کور د کارونو هر څه نه زه به مې کله رازر ولیکم کله به مې زه ولندکي شیرونو ولیکم نو هغه نو وروسته مې دې برخه کې کار شروع کړو
یو همدغه د لندکي شیرونو یو نمونه د خپل لیکنو اوریدونکو ته داوس اورولای شي
تکل سی اوسما لندکي شیر چې یو دی وای مراشا له تا سره مې ګډه مطالعه ارمان دی اوس ما د زړه الماری له هر ډول کتابونو ډکه ده ته هغه لوله زبستا سترګې
ډېر الله دا یوازې په همدغو لنډو شعرونو کې تاسو آزاد شاعري کوئ او که د آزادو شعرونو نورې نمونې هم لرئ
بالکل تکل سب آزاد شیرونو برخه کی کار میکره ده از ده غزل تر چنگ نظمونه هم لغم اغی برخه کمیم زینی نظمونه میلی کلی دی چیز ما یو نظم ده بختنی پنو مانده کله چې ما نشر کړلو نو ډیرو خلکو خوښ کړو ډیرو زه وستایلم ورباندې د دې تر څنګ نجونې چې افغانستان کې اوس له زده کړو څخه منع شوي دي دې برخه کې ځینې نظمونه شیان ما لیکلي دي نو شته دی داسې هره برخه کې چې زما وس رسېدلی دی هغه چې زما زړه غوښتي دي چې باید دغه برخه کې زه لیکل وکړم نو داسې لیکل ما کړي دي
دا نظم چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پښتنه درته لوستای شي دا اوس اوریدونکو ته وړاندې کولای شي
بلې هو دا کلسب زم دا اوس پیوې نظم دا کلسب انواني هم د پښتنه وې زه یو داسې پښتنه يم چې پیدا شوم افغانو خوشحالي هغه سینه و لکه څنګه چې پوزوي وي چا خواږه کور تر نه وړل چا کوڅو کې منډي نکړي چا مې سیرې هم ونه کړ خپلوان هیڅ خبر نکړل چا مې غوږ کې اذان نکړو چا پغې کې پورته نکړم چا مې مخ ته هم کتل نه خو بس انو مې پښتنه شو تش نامه شو لرا پوي زه یو داسې پښتنه يم زه یو داسې پښتنه یم که ګیډي راوړم نو خیر دی که پردو کورو کې ګرځم په پیسو بړستنې ګنډم که پنبه راټولومه که زیړ وږي سپینومه دا به هېڅ خبره نه وي که پردي کور کې کار کومه که ګرځېږم په بازار کې د یوې روپۍ سوال کومه یا چې مخې د جومات کې زه پردي بوټان پاکومه د دې ټول جواز شته دی خو ښوونځي ته تلل مې کفر زه یو داسې پښتنه یم چې ژړا مې مکرتوب وي او خندا مې سپینسترګي وي چوپه هم پاتې دی نه شم وایي دا دې څه نخرې دي که خبرې دې کولې وایي اخ دا دې لابله غټه شوې لوند غواړي دا دستور دی له پخوانه انساني خدایانو ویلي چې بس ښځه یا د کور ده که د کور نه وي د ګور ده نه حق غواړي نه یې شته دی زه یو داسې پښتنه یم چې ګودر زمون کعبه وي تاوېدل ترې طوافونه له ګودر نه تر خپل کوره بیا له کوره تر ګودره د صفا مروه مزل وي د سنځلو ډکونه چې په کړو باندې ولو دا زمونږ د شیطان څلې د چینې اوبه زمونږه د زمزم نه کمې نه دي او کدي موږ ته زمزم دي بس دا زما دپاره هر څه دا زمونږ عبادت وي دا عمره وي موږ دپاره دا زمونږ د پاره حج وی زه یو داسې پښتنه يم چې ارمان مې باید نه وي کارمان ساتم نو کفر په یادونو د یو چا کا زړه ودان ساتم نو کفر خره بزی واګان خیر دی که جانان ساتم نو کفر یا په بدو کې واده شم یا بخت خرڅ په ولور شم خو کمره مې کس وزیګم غک بنه باسم لخلینا زه یو داسې پښتنه يم زه یو داسې پښتنه یم د هوس سپی را پسې وي له خپل کور نه تر ښوونځي مې له ښوونځي تر پوهنتونه له پوهنتون نه تر دفتره څوک مې غله ته عزت ناست وي څوک مې لار کې د منزل د یو څه بدل کې واړي زه به خاورې ملالی شم زه به خاورې زرغونه شم فکر نه کوم که نازو شم زه به خاورې عقله شم زه یو داسې پښتنه یم
ډیر اعلی دا ډیر اعلی نظم دی عقل جانې د دې نظم په باب غواړم پوه شم چې دا څنګه تاسو ولیکه څه وخت و چې دا شعر مو ولیکه د پښتنه ځکه کوم چې غواړم پوه شم او اوریدونکي هم واوري چې تاسو په الهام باور لرئ او که فکر کوئ چې یو شاعر کوو غواړي یا یو فکر ورته پیدا شي کولای شي چې یو شعر پیل کی او پای ته ورسوي
تکل سیم دا هدا الهام یادونه تاسو کړل زه کوای ما الهام باندې زه باور نه لرم ځکه تر ډیره پورې ما چې کوم وخت کې غوښتل چې زه شعر ولیکم نو دا شعر برخه کې ما به داسې فکر کول چې زه هیڅ نه پوهیږم نشم کولای نو ما په ډیر وخت پورې هم داسې احساس کول چې زه نشم کولای بیا وي ټول ملګرو ما تم دا ویل چې ته کولای شې ته هڅه وکړه ته خواري وکړه غلطي ولیکم خو پایلې کا خو کله چې ما په رښتیا یعنی جبري به مې په ځان باندې کول بس کتابچه مې راخیستله جبري ډول باندې یو موضوع ما غوښتل چې باید دا زه غزل ترینه جوړ کړم نو څو ځله غلط به مې ولیکه بېرته به مې سر نه کوم مثلا نن ورځ به مې ولیکه سبا ورځ باندې چې بېرته به مې زړه وشو چې دا ما سم نه دی لیکلی بېرته به مې بدلولو نو که چېرې یوازې موضوع ته الهام وي نو هغه وخت کې ما به ټول پوره کولو بیا سبا ورځ بېرته ایډیټ ته یا کوم بل څه بې ضرورت نه و ځکه ما به ویلي چې ما ته خو پرون د دغې موضوع په تړاو باندې الهام راغلی و نو ما په داسې یو حالت کې دغه لیکل کړي دي چې قصدي به مې هڅه کوله چې زه باید وی شم کولی زه ولې نشم کولی ځکه علاقه نه ورسره وه خو هغسې فکري ورته یا جوړه نه وم یا په دغه موضوعاتو باندې تر ډېره پوهېدلم نه خو ما چې کله ښه زیاته خواري مې پکې وکړله نو ما وشول کولی چې زه باید همدغسې پکې مخکې لاړه شم او دغه د نظم یادونه متکل صاحب وکړه داسې افغانستان کې کله چې د نجونو ښوونځي وتړل شول دغه نه وروسته مونږ بیا هم پوهنتونونو تللو خپل درس ته مو دوام ورکړی و نو بیا یو ورځ داسې ناڅاپه راغلی چې د پوهنتون دروازې هم د نجونو په مخ باندې وتړل شوې او په رسنیو کې اعلان وکړو چې تر امرسانی پورې پوهنتونونو ته هم نور نجونې نشي کولی چې راشي تر څو چې مونږ ورته ویلي نه وي نو هغه امرسانی تر نن ورځې پورې دوام پیدا کړو تر نن ورځې پورې پوهنتونونه او د نجونو ښوونځي دروازې خلاصې نه شوې نو کله چې بیا د نجونو پوهنتونونه وتړل شول بیا په رسنیو کې هغه شور ماشور چې نجونو راپورته کړو د دې په څنګ کې هغه حالت چې ما باندې تیر شو هغه وضعیت چې ما په ځان باندې تیر کړو چې مونږ باید دې نه وروسته نور پوهنتون ته لاړې نه شو یو نامعلوم وضعیت سره مونږ مخ شو نو دغه نظم هغه وخت کې بیا ما لیکلی و
یو بل پوښتنه چې غواړم حتما تاسو ځواب ورکړئ البته دا د ستاسو د نظم په ارتباط ده ښځینه شعر یوه مسله ده چې نه یوازې په پښتو شعر کې تر اوسه پورې لانجه ده په دې خاطر چې زنانه حس یا د ښځینه حس په شعر کې کم دی ښځینه شعر ستاسو له نظره څه ډول دی دا اوس البته موږ یو مثال په دا ستاسو په دې نظم کې ولیده مګر غواړم چې لنډې راته شرحه کړئ چې د یوې ښځې روح یا ښځینه روح د ښځې په شعر کې څه ډول انعکاس کوي یا څه ډول راتلی شي
دکل صاحب زما چې کلم دغه خپل شعرونه نورو ته ورولي په سوشل میډیا کې مې نشر کړي تر ډېره پورې ما ته چې هغه د خلکو بېرته هغه مسج راځي نو هغوی ما ته دا خبره کوي چې دغه د نورو خلکو په شعر کې کنه چې کله ښځینه شاعرانې مونږ لولو د هغوی په شعر کې تر ډېره پورې نارینه فکر راخیستل شوی وي وایي ستاسو داسې موضوع په کې نشته دی نو ما مخکې مې یادونه وکړله چې زه کله شعر لیکمه زه یوه بله نجلۍ چې هغه د ژوند له مشکلاتو سره ډېره زیاته مخ وي هغې یوه کیسه زما مخ ته تېره شوې وي د یوې نجلۍ د ژوند یا د یوې مېرمنې د ژوند چې هغه له څومره ستونزو را او تلوي یا څومره مشکلاتو سره مخ شوي زه هڅه کوم چې د هغې فکر راواخلم په دې خپل زړه کې ځای په ځای کړم چې دغسې یو حالت کې که چېرې زه وای دغه حالت په ما باندې تېر شوی وای نو زه به څه ډول یو وضعیت سره مخ وم نو د دې سره په څنګ کې کله چې دغه پښتني دودونو کې مونږ ځینې لباسونه لرو ځینې شیان لرو نو تر ډېره پورې ما هم دغه برخې که نه مثلا لونګ او زونډې او افغاني لباسونه او بل څه بل څه دغه ټول شیان ما په خپلو شعرونو کې راخیستي نو زه داسې احساس نه کوم چې زما په شعر کې هغه نارینه فکر دې زیات وي ځکه زه هر وخت چې لیکل کوم نو زه د یوې بلې ښځې هغه د زړه کې چې د هغې کومې خبرې وي کوم درد وي کومه خوښي وي هر څه چې وي هغه زه راخلم په زړه کې ځای په ځای کوم دغه نه وروسته زه بیا لیکل کوم
ډېره زیاته مننه هغو نجونو ته چې فکر کوي چې نشي لیکلی څوک چې شاعرانه ذوق او فکر لري د یو شاعر شخصیت پکې شته په روح کې شته مګر نشي کولای چې شعر په کلماتو کې راولي هغه تاسو ویل څه دي
ډیره مننه تکل سی به زه د نجونو له دغه فکر سره ډیر زیاته مخالفه یم. زما نه خوښیږي چې کوم نجونې چې لومړی وختونو کې دوی هغه د پلورلو په کورونو کې چې وایي مصروفیات زیات یا یو موضوع بله موضوع بیا کله چې دوی افغاني ټولنه خو تاسو ته خپله معلومه ده چې نجلۍ اولس شپاړس یا اتلس کلو ته رسیږي بس کورنۍ ورته ورخطا وي او سمدستي هغوی ودوي. نو هغه نجونې چې علاقه هم لري بیا چې کله هغوی ودیږي د واده نه وروسته بیا نشي کولی وایي چې د ماشومانو روزنه او د هغوی هغه ژوند او سختیانې ور په غاړه کېږي. د دې سره په څنګ کې د نوي کور او نوي ژوند که نه شي دوی نو وایي مونږ نه شو کولی. نو زه دغه د نشم کولی خبرې سره ډېر زیاته مخالف یم. زما نه خوښېږي چې نجونې دغسې موضوع په خپل فکر کې واخلي او بیا هغوی هغه خپل ژوند او هر څه پرېږدي. زه وایم چې که بیخي لس دقیقې وخت هم وي یا پنځه دقیقې وخت هم وي چې زمونږ فکر د لیکلو دپاره وي د ځان د را جوړولو دپاره د پرمختګ دپاره نو مونږ باید هغه وخت ځای نه کړو. ځکه هر څوک که زه یم کابل انجلۍ د کابله ده دغه افغاني ټولنه کې هر انجلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ ده خو د دې ستونزو سره په څنګ کې باید مونږ ماتې ونه خورو. مونږ باید هغه خپل فکر ونه تړو باید لیکلو وکړو باید کار وکړو هغه که په هره برخه کې وي. نو زه د کل صاحب یو یادونه دام کوم چې زه په کلي کې زما یو ملګري وه هغې سره زه بلده شوم او تر نن ورځې پورې هغه ما سره خبرې کوي همدغسې یو بل سره هغه دوستانه اړیکه هم بیخي ډېره ده. نو هغه داسې یو کور لور وه چې هغې وایم چې زه یې نشم کولی خو د دې سره په څنګ کې مصروفیتونه هر څه هم ډېر وو خو تاسو باور وکړئ د کل صاحب چې کار ما ورسره شروع کړم دغه د لیکلو برخه کې نو نن ورځ هغه نجلۍ ته چې زه ګورم نو زه داسې احساس کوم لکه زما اوس دا ده چې هغه وي یعنی هېڅ برخه کې هغه اوس مشکل نه لري دومره په هره برخه کې لایق او دومره په هره برخه کې پوهېږي. نو کله چې هغه بیا کوم بل چا ته مثال وړاندې کوي چې زما پخوانی ژوند په دې رقم باندې خو کله چې دغه نجلۍ ما سره کار وکړو زه داسې یو حالت ته ورسېدم بیخي د چا باور هم نه راځي. نو زه وایم که هر نجلۍ علاقه ولري کار وکړي او یو فکر په دې خپل ذهن کې له ځان سره ولري چې زه یې کولی شم نو هېڅکله به هم ماتې ونه خوري.
شاعره عقله اسد د ازادې میلمه په خبرونه کې را سره و. عقله اسد د جنید بنسټ د غوره شاعرانو د سګنې یو جایزو د ګټونکو لډلې و. د ازادې میلمه تر بل خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
د ازادې میلمه